دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
وعلیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ یې زنځرانه ای سوسیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نزمګ خبري خبرونه اوري درنو اوریدونکو په موکړی خبرونه دا
وایان احمد الله ارچیوال د امریکا د بندنوی چارو وزیر انټونی بلینکن وای تیره اونۍ غړی ورسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسید امریکا په افغانستان کې خپل نوې ډیپلوماټیک ماموریت پیل کړ. دوه ویل چې لومړی خبره دا ده چې په دوحه کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریت موجود دی او دوام لري. بلینکن وویل چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د پاتې هغو امریکایانو سره چې غواړي راوځي پاړیکا کې دي. د امریکا د بندنوی چارو وزیر وویل چې د امریکا له تیر حکومت څخه ورته د افغانانو لپاره د امریکا د راتلو ځانګړي ویزي د ایسایوی په ټپه ولاړه پروسه په میراث کې پاتې شوی. بلینکن وویل چې دوی د ایسایوی ویزې د غوښتونکو لپاره درېمګړي هیوادونو ته د تللو او هلته د ویزې د اخیستلو تر وخته د انتظار کولو په ګډون په نورو متبادلو لارو چارو موندلو باندې غور کوي. د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ وایي دا تړون به هڅه وکړي چې له افغانستانه نور زیانموندونکي کسان وباسي او له طالبانو سره اړیکې وساتي. دوی وویل چې د دې هیواد نوي واکمنان باید له ځانه دا ولټیا وخی چې د مرستو او د په رسمیت پیژندلو مستحق دي. سټولټنبرګ نن له رویټرز اژانس په مرکه کې وویل پر دې مسلې د قطر له امیر شیخ تمیم بن حماد السانی او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړي. هغه زیاته کړه ډیر هغه افغانان چې له نړیوالو ځواکونو سره همکاري کړي او د طالبانو له خوا له خطر سره مخامخ دي تر اوسه په افغانستان کې دي. سټولټنبرګ دغه راز وویل له طالبانو سره عملیاتي تماسونه ضرور دي څو دغه افغانان له افغانستانه ویستل شي. د ناټو سرمنشي په بیړه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو پر وړاندې خبرداري ورکړ او وی ویل د طالبانو په اړه قضاوت باید د هغوی په خبرو نه بلکې پر کړو وشي. د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټي خودونکې مولا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشر وي. رویټرز خبري اژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټي ساتل شوی دا خبره کړي. دغه سرچینو ویلي چې مولا محمد یعقوب او د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس د نګزیبه په لوړو پوستونو وګمارل شي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شر رویټرز ته ویلي چې جګپوړي مشران کابل ته رسیدلي او د نوي حکومت د اعلانولو وروسته مرحلې ته تیاری نیسي. یوې بلې سرچینې بیا د اژانس ته ویلي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده به پر اسلامي چارو او د اسلام پر رڼا کې د حکومت پر چارو څارنه کوي. د طالبانو یو وایان فرانس پریس اژانس ته ویلي چې نوی حکومت به تر سبا تشکیل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیله من دی چې طالبان په افغانستان کې یوه متمدنه لاره غوره کړي تر څو چې نړیواله ټولنه وکولی شي ورسره ډیپلوماتیکې اړیکې وساتي. پوتین چې د روسیې په ختیځ ولادي واستوک ښار کې د ختیځ اقتصادي فورم په نوم غونډې ته نن څرګندونې کولي وویل روسیه نه غواړي چې افغانستان دړې وړې شي او که داسې وشي نو به هلته داسې څوک نه وي چې ورسره خبرې وکړي. پوتین زیاته کړه هر څومره ژر چې طالبان متمدنې کورنۍ ته داخل شي نو به ورسره تماس لرل یو ډول پرې د فشار راوستو او ورڅخه د پښتون او غوښتنې چارې اسانې شي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې روسیه چې په کابل کې سفیر د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته د طالبانو له استازیو سره څو ځل خبرې کړي په دې ښار کې خپل سفارت پرانیستې ساتلې. د پنجشیر جګړه پنځمې ورځې ته وغځېده. طالبان وایي په پنجشیر ولایت یې له څلورو خواوو بریدونه پیل کړي او د مقاومت ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی نن رسنیو ته ویلي چې د دوی ځواکونه د څلورو خواوو پنجشیر ته ننوتي او د تېرې شپې راهیسې یې له مقابل لوري ډېرې سیمې نیولي. کریمی زیاته کړه پنجشیر ولایت ته د دوی جنګیالي له ګڼو استقامتونو څخه داخل شوي. ده زیاته کړه چې تېره شپه طالبان د پنجشیر ولایت پر ختیځ پاریان ولسوالۍ د بدخشان او تخار ولایت له لوري بریدونه کړي دي. د مقاومت د جبهې د 15 نفرو د وژلو او د یو شمېر نورو د ټپي کولو ادعا کړې. خو په ورته وخت کې په پنجشیر ولایت کې د ملي مقاومت جبهې وایان فهیم دشتی به رسنوي ته پاستور شوی پیغام کې ویلي چې طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. چین وایي سفارت یې په کابل کې عادي فعالیت مخ ته وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایان وانګ وان بین نن په پیکینګ کې په یو خبري غونډه کې د دې خبرې ترڅنګ له طالبانو وغوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د وایل په افغانستان کې د چین سفارت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعامل یوه مهمه وسیله ده او خپل عادي فعالیت مخ ته وړي. د هیله خود چې طالبان یو ټول شموله سیاسي نظام جوړ کړي او داخلي او خارجي معتدل پالیسۍ پر مخ ویسي. تر دې یو ورځ مخکې طالبانو ویلي و چې چین به خپل ډیپلوماتیک روابط له افغانستان سره وساتي او نوی حکومت به له پیکینګ مرسته ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر څلورو استخباراتي مامورینو د یو امریکایي ژورنالیست د تښتولو د هڅې له امله بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانې محکمې په یو بیان کې ویلي
دا بندیزونه وروسته له هغه ولګول شول چې تیره جولای میاشت کې امریکایي څارنوالانو څلور نفر د نیویارک د یو ایرانی الاصله خبریال په تختولو کې د کلیدي رول درلودل له امله محکوم کړي. د ناتو عمومي منشي له روسیې غوښتي چې د هغه نظامی تطبیقاتو په حق له د ناتو ته وضاحت ورکړي چې ټاکل شوی د همدې میاشتې په لسمه پیل شي. یان سټولټنبرګ ویلي روسیه باید د وړاندوینې وړ او ښکاره توګه چلند وکړي. د سپات 2021 په نامه نظامی عملیات چې ټاکل شوی په روسیې او بیلاروس کې وشي، په پولینډ، بالتیک هیوادونو او اوکراین کې د مسکو د نیت په حق له اندېښنې پیدا کړي. متحدین په دې باور دي چې روسیه عادت لري چې د زپات په نظامی تطبیقاتو کې د عسکرو او نظامی تجهیزاتو د شمیر په حق له سم معلومات نه ورکوي او د نړیوالو قوانینو برعکس تل دا شمیر لږ ښیي. د ناتو عمومي منشي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په خوا هم په دې نظامی تطبیقاتو کې د عسکرو شمیر په کافي اندازه تر هغه څه لوړ و چې د روسي چارواکو یې اعلان کړی. سټولټنبرګ د مسکو نه وغوښتل چې د ویتنام سند له مخې د خپل مسؤلیت ادا کړي. دا نړیوال تړون په اروپا کې نظامی تمرینات ساري او اداره کوي. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلې چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته نوته او څو تنه یې د چړې په ګزارونو ټپیان کړي دي. دا پیښه نن له غرمې وروسته اوکلینډ ښار ته څیرمه په نیولین سیمه کې رامنځته شوې ده. د دې پیښې شپږ ټپیان نږدې روغتون ته لیږدول شوي. د نیوزیلند صدر اعظم جیسیندا آردرن دا یو تورستی برید بللې. نوموړی په یو خبري غونډه کې دا د نیوزیلند پر بیګونا وګړو د یو سخدریزې لخوا تورستی برید وباله او برید کوونکی د سریلانکا یو تبه وخوده چې د هغې په وینا لس کاله په دې هیواد کې اوسېده او پنځه کاله تر تعقیب لاندې و. د نیوزیلند صدر اعظم دغه راز وویل چې دغه کس چې له اسلامي دولت سخدریزې ډلې څخه الهام اخیسته و پر خلکو د چړې د ګزارونو له پیلېدو وروسته په یوه دفتر کې و.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
خبرونه مو اوریدل په موخه د خبرونه لومړی رپورت ده. د جمعې ورځ په کابل کې یو شمیر خزو د خپل حکومت او پراتون کې نظام کې د خزو د شاملولو لپاره لاریون کړی دی. اکرام شینواری رپورت را.
نن د جمعې ورځ د غرمې د مخه د خزو د حکومت یو شمیر خزینه پالینو د کابل د پښتونستان په سرور لاري کې د افغانستان پراتون کې نظام کې د خزو د ګډون او د خزو د حکومت د خوندیتوب لپاره لاریون وکړ. کسان دغه خزو شمیر ډیر نو خو په افغانستان کې وخت د طالبانو د اسلامي امارت د رسیدلو وروسته په کابل کې د خزینه پالینو د لومړنۍ لاریون و. دغه خزینه پالینو په لاسونو کې د خزو د حکومت د بلاتر لپاره د لیکلو شارونو ترڅنګ د خزو د حکومت د خوندیتوب لپاره هم شارونه ورکړل. تیر ورځ هم د هرات په ولایت کې په لسګونو خزو په ورته لاوین کې پراتون کې نظام کې د خزو د ګډون غوښتنه وکړه او د طالبانو څخه یې وغوښتل چې خزو ته د کار او تعلیم د امکاناتو د برابرولو ترڅنګ د هغوی امنیت ته هم پاملرنه وکړي. په کابل او هرات کې خزی په داسې کې لاریونونو کې ګډون کړی چې د طالبانو چارواکو په پرله پسې ډول پراتون کې نظام کې د خزو د کار او تعلیم د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون رئیس او ویان ذبیح الله مجید وایي چې پراتون کې نظام کې به خزو ته د شریعت په چوکاټ کې د هغوی حقونه ورکړي.
زموږ د خواندو مندو هغه حقوق چې الله جل جلاله په شریعت کې ورکړي دي او زموږ د ملت ارزښتونه ایجابي هغه ټول ورکړي. ښځه د ټولنې مهم عنصر او برخه ده. ښځې به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري. یو په چوکاټو د اصول په دننه کې به کار لري، کار کولی شي. په طبي، تعلیمي او مختلفو برخو کې اړتیا ورته لرو. زموږ ټولنې اړتیا هېڅ کوي. دوی به زموږ سره حضور ولري او فعال فعالیت به وسي کولی. البته په دې اړه چې نړیوال اندېښنې لري او یا نور چاته اندېښنې پیدا کېږي، موږ ډاډ ورکوو چې د ښځو په وړاندې به هېڅ نوه تاوتریخوالی نه کېږي، هېڅ نوه تبعیض ته به اجازه نه ورکول کېږي. البته اسلامي اصول یو چوکاټ ده چې هغه باید زموږ سره نړیوال هم تسلیم کړي او زموږ هېوادوالې مني. زموږ ښځې مسلمانې دي، هغوی غواړي چې خپل ژوند د اسلام او د شریعت په چوکاټ کې عیار کې وغسې ژوند کړي.
د ښځو د حقونو دغو پالینو په داسې حال کې په کابل او هرات کې لاریونونه کړي چې طالبان ته نږدې سرچینې وایي طالبان به ډېر ژر نوی حکومت اعلان. په ټولنیزو رسنیو کې شمېر اکثره خبرې شوې چې طالبان په هر کې د نوي حکومت د اعلانولو د غونډې لپاره په ترتیباتو بوخت لیدل کېږي، خو تر اوسه په دقیق ډول طالبانو د نوي حکومت د اعلانولو لپاره کومه ورځ نه ده ټاکلې. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه او د خوست پخوانی والی محمد صدیق پتمن وایي چې طالبان لا هم د راتلونکي نظام د بڼې او تشکیل په اړه په سلا مشورو بوخت دي.
یعنې د حکومت په نوع باندې یا د حکومت په شکل باندې چې هغه امارت وي، اسلامي دولت وي، د جمهوریت پخوانی نوم وي، او یا انتقالی حکومت څنګه او په کوم شکل باندې دوی اعلان کړي چې په انتقالی حکومت کې بیا هغه مقررات چې او هغه قوانین چې په هغه کې د ملت له خوا د تصویب ضرورت او د لوی جرګې د رغښتلو ضرورت څنګه قدم په قدم هغه ته ورسیږي او دغه تشه چې اوس موجود ده دا په تدریجي ډول باندې ډکه کې اول د انتقالی حکومت له خوا او دوم به د یو داسې حکومت له خوا چې په هغه کې د خلکو رایه او اراده شامل وي.
د بل خوا د رویټرز خبری اژانس د جمعې پر ورځ د طالبانو چارواکو له قول لیکلي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خوند د سیاسي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر به د راتلونکي حکومت مشري په غاړه ولري، خو طالبانو په رسمي ډول دا رپورټ نه دی تیار کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
که څه هم امریکا د دې اونۍ په پیل کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسو، امریکایي چارواکي وایي چې لا هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانانو د حقوقو خوندي ساتلو لپاره ډیپلوماتیک او اقتصادي لارې چارې شتون لري. په مخکړې د رپورټ ته چې رڼا نورستاني درته دراوروي،
په افغانستان کې د امریکا د پوځ د شرکلن ماموریت د پایته رسیدو سره طالبان اوس د ټول افغانستان او د کابل د هوایي ډګر کنټرول په لاس کې لري، خو اوس طالبان د بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. په افغانستان کې ښځې د خپل حقونو ته د درناوي په مخه په هرات کې د لاریونونو لپاره په سړکونو راوتلي، او یو جدي وچکالی هیواد له خطر سره مخ کړی. دا وضعیت اوس پوښتنې راپورته کوي چې هیواد به څنګه د پام وړ نړیوالې مرستې پرته ځان وساتي. د امریکا متحده ایالات طالبانو د افغانستان رسمي حکومت په توګه نه دی پیژندلی. د سپینې ماڼۍ وایانده جن ساکی وایي
saying from the federal government, no one, the president, secretary of defense, no one from the intelligence community, that the Taliban are good actors, right? We are not saying that. That is
the federali hukumat cha hitok ulus mashar da difa wazir aw da istikhbarati tulini cha hitok na wayi cha Taliban shalob gari de samada mush da na wayo da yo la daliluno cha de cha mushe paklaka targand kawo cha mush para smert pejendeli da para بیرنه لرو موږ به پروشانه توګه وګورو. موږ د اختیاراتو پراخ لړۍ لرو په شمول و نړیوال بازار ته لاسرسی.
د امریکا متحده ایالات د افغانستان د هوایي ډګرونو د بیا پرانستلو لپاره کار کوي او خپل مرستې بیرته پیل کوي تر څو د افغانانو سره مستقیمه مرسته وکړي. د افغانستان سره د امریکا د حکومت مرستې تر بیا کتنې لاندې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځمې پورز ویل د غمرستې د نوي افغان حکومت په جوړیدو پوری اړه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس وی
لوکینګ ټو ون اټ کمز ټو د ایشوز دټ یو ریزډ انکلودینګ د پټنشل فور انی فورمز of assistance will be
کومې مسلې ته چې تاسو اشاره وکړه د مرستو د امکان په شمول موږ د هر نوې افغان حکومت کړین ته ګورو. په ځانګړې توګه په هغه برخه چې موږ ژوره اندېښنه لرو، دا لاره خوندې ده د افغانستان د خلکو په تیر بیا د ښځو، نجونو او اقلیتونو په شمول حقونو ته درناوی وشي. یو ټول شموله حکومت هغه حکومت چې د ترهګرۍ ضد ژمنو باندې عمل وکړي او داسې حکومت چې نړیوالو نورمونو ته درناوی ولري.
بلخوا د پنجشیر ولایت لا هم د طالبانو له کنټرول څخه بهر دی، چیرې چې د احمد مسعود په مشرۍ مقاومت کوونکي جنګیالیو په وروستیو ورځو کې سخته جګړه کړې. خو پنټاګون ویلي چې امریکا د مقاومت ډلې سره مرسته کې دخیل نه و. د امریکا د دفاع وزارت بیان جان کربی وایي
US military mission in Afghanistan.
افغانستان کې د امریکا نظامی ماموریت پای ته رسیدلې دی.
پرون پنځمه د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې په آلمان کې د امریکا د هوایي اډې څخه امریکا ته د افغان مهاجرو د ننوتلو هڅې چټک کړي. په اروپا کې د امریکا د قومندانۍ مشر جنرال تاد والتر وی
we're about to become in a position to where we're going to process about 500 or 600 in every day.
موږ به داسې یو موقعیت کې اوسو چې هر ورځ شاوخوا د 500 یا 600 کسان دوسی وزیرو، او موږ شاید هر ورځ له 2500 څخه تر 3000 پورې د وټلو آماده کسان ولرو.
امریکا وایي د کابل د سقوط لپاره د اگست 1 نیټې ورستي نظامی الوتنې پورې 140,000 خلک استل دي، مګر سرګونه نور د طالبانو له غف څخه ویر لري. کلیرانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
سپینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو نظرونه هر ماتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
ملت یو شخړو او د جګړو لامل د خپل کورونو پرې خودو ته مجبور شوی دی، د یو لوی بشري بحران سره مخ دی او د نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. لیسا شلاین د جنیو نه رپورت را لګړې زیدرته لولم. شاوخوا 3.5 ملیون افغانان د جګړو له لاسه بې کوره شوی دي. په دغه کې شاوخوا نیمایي ملیون په ورستیو کې د افغانستان د کنټرول د نیولو نه وروسته بې کوره شوی دي. په دغه کې زیاتره ښځې او ماشومان شامل دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره اداره وایي چې شاوخوا 15,000 افغانان به ګاونډیو ملکونو ته وتښتي. د ملګرو ملتونو سارونکي وایي چې پاکستان او د ایران په پولي باندې په ډیر ګڼ شمیر باندې مهاجر لیدل شوي دي چې غواړي دغه ملکونو ته ننوځي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې لپاره ویاند بابر بلوچ امریکا غږ ته وویل د دې ډیر زیات علتونه کېدای شي، خو اصل بحران دا دی چې په افغانستان کې ډیر زیات خلک بې کوره شوي دي. مونږ چې سوال یې دل هغه دا دی چې په افغانستان کې د نن نه هم ډیر زیات خلک بې کوره شوي دي. مونږ د نړیوالو نه غواړو چې دا پرې نه دي چې یو نړیوال بشري بحران رامنځته شي. مونږ په کار ده چې د افغانانو سره مرسته وکړو. بابر بلوچ وایي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ پوله د تجارت لپاره لا اوس هم خلاصه ده. هغه وایي چې په زرګونو افغانان هر ورځ پاکستان ته راځي. هغه وایي چې پاکستان ته چې کوم کسان را داخليږي د هغوی سره پاسپورتونه، ویزه او دغه شانتي د سفر اسناد موجود دي. بابر بلوچ وایي چې هغه کسان چې افغانستان نه پاکستان ته را داخل شوي دي، هغوی همکارانو ته د راتک په حق باندې خپل علتونه خودلی دي. بابر بلوچ وایي
It's insecurity and their intention to seek asylum once they're here.
دا د بیامنی لوچیدا او دوی غواړي چې په دې ملک کې پناه وغواړي، خو اوس مهال ملک ته دنن خلک هم روان دي او د افغانستان نه د باندې هم روان دي. په پوله باندې تجارتي فعالیتونه هم دوام لري او بیا داسې کسان هم شته چې هغوی د طبي مرستو لپاره پاکستان ته راځي. بلوچ وایي چې دا ډیره ضروری ده چې افغانستان هیر نه کړل شي. هغه وایي چې د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره د نړۍ نه غواړي چې د افغانستان خلک هیر نه کړي. بابر بلوچ د نړیوالو نه غوښتنه کوي چې په کار ده دغه بحران په یو لوی بشري بحران کې بدل نشي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
د طالبانو د کنټرول لاندې افغانستان کې د گاونډي هوادونو د پاره سخت خطرونه او فرصتونه کې دي شي. په دې اړه په خبر کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان سره زمغه همکاري شیناز نفیس مرکه کړی دا تاسو ته دراورو.
یو خو افغانستان کې ترګر یا انتها پسند یا مسلمان جنگجوان چې د اداري حکومت وی او هغه آپس کې تالمیل کوي، نو چین لپاره کوم خطر کې دي شي؟ هغه خطر د شرقي ترکستان کې اوغان مسلم تراغار یا دشتګر چې کوم دي هغه تاریخ باندې کې دي. څو پرې مواقع یا اپورچونټیز خبره ده، نو چین چې د واخان په لار باندې افغانستان سره د خپل سرحد لري او د سرحد باندې خلک وایي چې ګوکې دا یو 50 کیلومتر وګ دا خو لگا یو شپږ کیلومتره نو ټول سپیرم پرې خپل لا هغه دا پټای دا خو دا دشوار دا کو دشوار گزارې راکا دا پدې لار باندې چین ریل جوړولې شي او سړک جوړولې شي چې کوم دا سامان نقل او حمل لپاره افغانستان تک تللی شي او افغانستان په لاره ایران هم ځان رسولی شي او تیل ګیس پایپ لاین ته جوړولې شي او ریل او روډ پہ جوړولې شي او د سی پیک چې کوم پاکستان په لاره باندې کاغې ته خطر وي نو هغه دا لاره استعمالولې شي بیا او بل افغانستان کې دننه بلا چې کوم منرل وسایل دي باطنی وسایل دي لکه لیتیم شو لکه کاپر شو تابا چې ته موږ وایو نن د دې لوی ذخایر دي او چین چې دی هغه اثر بیا ولګي هغې نه استفاده وکړي باطنی وسایل نه هم او انسانی وسایل نه هم.
که دلته ډاکټر سرفراز خان سے مونږ د انډیا او د پاکستان خبره کوو د طالبانو سره د تعلقاتو نو دا سی رپورټونه دي چې انډیا او طالبان هم د وخت کې یو بل سره خبري اترې کوي د پاکستان خو مونږ ته پته ده الریډي اړیکې چې دي هغه دي طالبانو سره نو تاسو څه پام کوي آیا بیا به افغانستان چې دی دا به یو پراکسی فیلډ په توګه ورته تاسو ګوري د دې دواړو هیوادونو ترمنځ کنه څنګه طالبانو ویلي دي چې اوس به هغه سي نه وي نو اوس یو مختلفه افغانستان تاسو ته بخکاری
دا خو به وخت ثابتې چې دې هم دا خبرې کوي او په دې اول هم کوي کدا صرف یو تاثر دې زبانی دي خبرې دا کوي او دنیا کې چې یو تاثر خور وړي چې تسلیم کړي شي دې چې دې پاکستان ہو ظاہر سیوا واڑی لوکتا سکوری چین او دا ہند آپس کی دلگی او دا پاکستان او ہند آپس کی دلگی درست تعلقات ساتل چې هم چین سره تعلق صحیح ساتي او ان سره صحیح ساتي هم پاکستان سره هم ایران سره او هم ازبک تاجک او ترکمن سره نو دا دا به خامخا یو طرف ته به دا بالکل خپل اصل نفوذ خبره کوي کوشش به کوي چې سطح تاسو پراکسی وایي او بل طرف ته دا چیلنج به وي چې یو بل سره مقابله هم کوي دي سبقت په یو بل باندې اغوستل غواړي او بل طرف ته دی باز تراګرو نه اغینه دي بلکوم تر شي نه ځان هم ساتل غواړي نو دا یو ډیره پیچیده معاملہ ما ته ښکاري فلال افغانستان ته ضرورت دی چې دا ټول بلکوم سره اړیکی وي او ښه اړیکی وي او خو ما ته داسې دی ویل چې دا کوم تربیت شوی دی بازی کې د طالبانو نو هغه مختلف دي بل قومي تر هغه سره د تعلقات دي پاکستان کې هم چې کوم د زمون عسكر دي یا ایس ای دا هغه سره هم دنیا وی چې د تعلقات دي یا تیم سره القاعده تعلقات او خبره هم کی دي د سره چې د بازو کار ته ځینې خلک ته خپه شي یا دایښ تلړ شي نو دا ډېر مشکل کار دی انتهایی هغه به دې د پاره چې کوم جوړتیا په کار ده نو هغه ما ته پته نشته چې داسې انساني مسائل طالبانو کې شته که نشته
ډاکټر سرفراز خان سے رات دا وای چې د افغانستان آئنده کې د روس او د ایران سره کردار تاسو ګورئ
ایران کردار خو ما ته د ښکاری چې ول چې هغه داسې گاونډې دي چې برای راست طاقت سره هغه د بازار دی سرحد دی الته د شیا کسان په افغانستان کې هزارا او د شکل کې کافی خډیر دي نو هغه ته د طالبانو سره وای دي نو پتا لګي یو دویمه دا ده چې کوم چین سره که د هغې تعلقات ښه وي د افغانستان نو د چین او د ایران منځ کې پاکستان په لاره نه بلکې د افغانستان په لاره چې ډېر زیات اسانه باندې تجارت هم کېدی شي آئل ګیس پایپ لاین هم جوړېدی شي نو دا به د هغې سره ډېر زیات فرق وزي د چین او د ایران دواړو سره به یا شریکه تعلقات بهتره وي یا به شریکه کېدی شي کم بهتره وي د کشمکش کې به وي څو پورې روس خبره ده نو روس خو دا د فلحال خو داسې ښکاري چې روس زیات دلچسپي په دې کې وي د ازبک تاجک او ترکمن دې درې واړه ملکونو کا چھتی تراغر نزی او آگے قرآنی معاملات کی طالبان دلاسا سا خطر نہ جڑی گی روس با کوشش تا کہی کہ طالبان سرطا افغانستان سر تعلقات دار ملوسا کی
دیر منن استاسو یوزل بیا ڈاکٹر سرفراز خان سے منن
کورونا ایو ساری ناروغی دا او مخنیوی لپارای لازم ده چه ټول احتیاطی تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجی پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو له کوره بې ضرورت بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي زانو شابه آشنایم
درنو اوریدونکو د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د جنوبي سودان خلکو لس کاله په خپل سودان نه د بدایته د ری ورکړه او برسره په لوړو هلو او زیات خوشاله وو د 2018 کال د جولای د میاشتې په نهمه نیټه د نړۍ تر ټولو نوی هیواد منستراغه مګر د هغه وختي ورځو خوشاله د ختیځ افریقا په دغه هیواد کې ډیر زر په ځینو برخو کې په ناومیادۍ بدل شو ځکه د 2013 کال د دسمبر په میاشت کې د جمهور رئیس سالوا کیر او د جمهور رئیس مرستیال ریک میچر ترمنځ د قدرت په سر جنگ په کورنۍ جنگ بدل شو په رسمي توګه کورنۍ جنگ ان په 2013 کال کې د سولې د وی موافقې په لاسلیک کېدو سره پای ته ورسید په جنوبی سودان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د کمیسیون د فبروري د میاشتې د راپورټ په خول تاوتریخوالی دوام لري په حقیقت کې پراخ شوې ده لټریکا یې ویلامې چې امریکا برتانیا او ناروی له خوا خبره شوې ده ویلې د دغه ځوان هیواد لومړی او لسو کالو تاریخ د جنگ پورې مربوط سرغړونو وشکاله او د سیلابونو او ناروغیو په علت ډېر کړاوونه وکړل ټرویکا د سمدستي اقدام غوښتنه وکړه چې بشري مرستو ته د لاسرسي ډاډ ورکړي او د جنوبي سودانیانو او د مرستو د رسولو د کارکونکو په خلاف چې د دوی لپاره کار کاوه تاوتریخواله پای ته ورسوي عادی ادباو د 2013 کال د سولې د موافقې او څو محسوسې ګټې لیدلې دي د یو اس ای ډی د ادارې چارو سمبالون کې سمانتا پاور په وجودا بیان کړي زیاته کړه د جنوبي سودان مشرانو د نړۍ روغنيتي د هیواد د تیلو مالیه او بشمار فرصتونه تاسو نسکل چې خپل 12 میلیونه نفوس را پورته کړي اوس د جنوبي سودان تقریبا له درونه دوه برخه د پخواله بل هر وخت نه د ولګ سره مخامخ دي ورسره په درې اشاریه 8 میلیونه خلک به زه شوې دي چې د هیواد درې مبرخه کوي 2.2 میلیونه په گاونډي هیوادونو کې مهاجر دي او 1.6 میلیونه د نن په هیواد کې بیزه شوې دي د ټرویکا او د ادارې چارو سمبالون کې پاور په ترتیب وویل د جنوبي سودان مشران باید د خپلو ادباو خدمت وکړي او د دغه هیواد مشران باید د خپلو خلکو ته لومړیتوب ورکړي د تاوتریخوالی د ودریدو باوجود د سولایزا باوري او جامع انتخاباتو لپاره تیاری باید په جدي توګه پیل شي متحده قواوې باید رامنځته شي د انتقالي عدالت میکانیزم باید په بشپړ توګه تاسیس شي او په کار د مهم مالی اصلاحات څومره زر چې ممکن وي هغومره زر دي وشي په داسې حال کې چې اوس جنوبي سودان د خپل موجودیت دوهم لسیزې ته داخل شو ټرویکا
قدرمنو اوریدونکو دا زموږ خبرونه موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي ته خدای پامان.